السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د شورو ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان په اړه د امریکا د وروستیو او سرکندونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرښې په غاړه واورئ. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. امریکا وایي دوی غواړي چې پاکستان د ترګری پر ضد جګړه کې نور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان وایي مرکزی حکومت د لندن دینس لري کولای. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چانو زړورتیا ستایلې. اوس بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ ویلي دوی غواړي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې نور اقدامات وکړي او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سینډرز بیګا له رسنیو سره په خبرو کې کړې ده. هغې وویل
Our goal is that we know that they can do more to stop terrorism and we want them to do that.
زمون مخدا د چې مونږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کول شي او په کار هم ده. دا ډیره ساده خبره ده. تر سوچ د ځانګړو اقداماتو خبره ده نو تاسو به په راتلونکي سلیر وشتو یا اته سلويختو ګڼو کې خبر کړو.
بل خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پروند ویلي پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي خو له بلې خوا یې هغه ترهګرو ته خوندي ځالې برابر کړي دي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژوره نایلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکې ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. بیان زیاتوي چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرستنه کوي. کمیټې ویلي چې پاکستان نن هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د 2013 کال په لومړي ټویټ کې لیکلی وو چې امریکا په 45 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرحدي ځواک پر یو امنیتي پوستا په برید کې 2 سرتیر ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې پرون ماښام 2 وسلوالو په بیللي سیمه کې کوټې ښار ته پر داخلیدونکي امنیتي پوستا برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې 2 وسلوال ووژل سو او 3 وسلوال په ځان پسې تړلي چاودونکي توکي وچول چې په نتیجه کې د فرنټیر کور عسکر ژوبل سو. بلیلي د کوټي چمن پر لوی سړک کوټي ښار ته د ننوتو نقطه ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټای او خپل ځانګړی مشاور امن الله نوتیزی له دندو لرې کړي دي. نواب ثناء الله زهري دا اقدام تیر ورځ له هغه وروسته وکړ چې د صوبایي اسمبلی 4 غړو د هغه په ضد د عدم اعتمادات تحریک وړاندې کړ چې د بوکټي او نوتیزی ملاتړ هم ورته ترلاسه و. د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې وزیر اعلی د کورنیو چارو د وزیر لری کولو امر صوبایي ګورنر ته لیږلی دی. بلخوا سرفراز بوکټي له دندې د نوموړي د لرې کېدو خبر بې بنیاده ګرځولی او تېر ورځ ناوخته یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه وار له مخه له خپل استعفالیک ګورنر ته لیږلی دی. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نسي لرې کولای. جنرال رازق چې پرون یې په کندهار ښار کې د یو شمیر رسنیو له استادو سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ټاکل شوی نو لرې کول یې هم د دفعه وینا د حکومت کار نه دی.
زه نه د حکومت راوستلم نه د حکومت مایسته کوي. زه د کندهار د خلکو په غوښتنه راغلم. د کندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی زید قدرت چې زری دي دا د قدرت چې زری نه دی د وطن پروشان د پاره خزی دي.
له دندې څخه د کندهار د امنیه کمانډان د لری کولو په اړه تر اوسه له کابل کوم خبر نه دی خبر سوې. خو تر دې مخکې په شمال کې د بلخ لری کړل سوی والی عطا محمد نور ویلو حکومت غواړي چې له د ورسته د کندهار امنیه کمانډان له دندې لری کړي. د جنرال عبدالرزاق د دې سرګندونو په اړه تر اوسه د افغانستان د کورنی چارو وزارت او ولسمشر دفتر څه ډول خبرګون نه دی شولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چانو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادار رد کړه چې وایي ورستۍ مظاهرې د ایران د دشمنانو لخوا تر سوی دي. هغې زیاته کړه چې واشنگټن به په ایران کې د پولیس او حکومتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې او همداراز په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې غوښتنه وکړي. نیکی هیلی وویل چې باید چپ پاتې نسی. د هغې په خبره دا ډیره میړانه غواړي چې ایرانیان د خپل ژغ له ځواک څخه د حکومت پر ضد کار اخلي. هغه هم په داسې حال کې چې حکومت یې د خپلو خلکو د وژنې اوږد تاریخ لري چې خلک یې د حقیقت لپاره ژغ پورته کوي. د کاناډا پولیسو هغه سړی د تیری په تور نیولی دی چې په دې وروستیو کې له خپلې امریکایي میرمنې او ماشومانو سره یو ځای په پاکستان کې د طالبانو له بنده ژغورل سوی و. د 34 کلن جوشوا بویل وکیل پروند ویل د اوټاوا پولیسو د هغه موکل په کاناډا کې په 45 کیسونو کې تورن کړی چې د تیری جنسي تجاوز او د وژلو ګواښونه پکې شامل دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.06 روپۍ خرڅې کیږي او په 111.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 112.20 روپۍ او په 112.50 روپۍ. یو درهم په 10.83 روپۍ خرڅې کیږي او په 10.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 10.15 روپۍ او په 10.26 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 21 او په کوټه کې -15 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مل رابیا اکرم خان نه واوریدل. اوس تاسو پام د خبرونې سر موضوع ته راګرځوم. رپورت لرو چې امریکا وایي د پاکستان خلاف نور ګامونو خستو اعلان به په راتلونکو 24 یا 48 ساعتو کې کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز بیګانه وخته خبری کانفرنس په وخت کړې ده. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې امریکا پاکستان ته 215 میلیون ډالرو پوځي مرستې وځنډولې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګل ایاس را کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز بیګانه وخته د خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه هم پورته کولی شي. سارا وویل ولسمشر ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پالیسۍ اعلان کړې وه او د اسلام آباد پر ضد اقدامات د هغې پالیسۍ برخه ده.
زموږ موخه دا ده چې موږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کولی شي او په کار هم ده. دا ډیره ساده خبره ده. تر څو چې د ځانګړو اقداماتو خبره ده، نو تاسو به په راتلونکي 24 یا 48 ساعتو کې خبر کړو.
د سپینې ماڼۍ وایندې دا خبره له غیر سوکړې چې د 2013 کال په خپل لومړني ټویټ کې ولسمشر ټرمپ لیکلي امریکا په 13 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 اربه ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړې ده. نوموړي ویلي اسلام آباد ته امریکایي مشران احمقان ښکاري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې پاکستان هغو ترهګرو ته پناهګاوي ورکړي چې امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې په جنګ کې دي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف د دې وروستو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډېر زر به ولسمشر ته جواب وایي او نړۍ ته به رښتیا او افسانه ښکاره کړي. اخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملي الودو ویلي دي کچري امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه نه کوي، نو هغه هیواد سره په همکارۍ له سره بیا جاج اخستلی شي.
ټولنه او سخت ریځي کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل سره
پونی ز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. د نن ستونزې او سرکار خبرونه کې به په قبالي سیمو او په تیره په خیبر ایجنسۍ کې د تعلیمي مسلو په اړه واورئ. دا پروګرام د ستاسو لپاره مجید بابر جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملی کمښت پوره کړل شي، ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت سګامونه پورته کوي او کنه، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
څه دې طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار کې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر
سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چې ترالو او سیل ابزدګانو دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه ماب شوی دی خو ټوله فاټې دا دا پیسونه نه ماب شوی.
ان شاء الله کچرته مطلب دا چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکړي نو دا سکالرشپ مخبره بوتل
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو په دې ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلې دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
موږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار کې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر کی زیات کی چې هغه مطلب چې کوم سټوډنټس دي او د موږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغه دلته تعلیم جاری وساتي. کوم سټوډنټس هغي او کوم د مطلب چې د حالات په دم قبایلو باندې تیر شول نو د هغه بدله کې ز خپل نظر سره داسې ګورم چې نو هیڅ نه شي. مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، موږ کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په تونیوز د کونکو یا سر شینواره وای چې حکومت اعلان کړی وو چې کوم سیمونه خلک به کور شوي دي هغه تبا په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه کبایلز د کونکو ته دغه سہولت ورنکړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه با پاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی، کمرډ باندې لړ شو مرډ باندې را تک دی، خو الته فارټی سیټ شو کی دول سیټونه دي او یو جنسی یو سیټ رسی نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چترال او سیل ابزدګان او دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه ماب شوی دی خو ټوله فارټې دا پیسونه نه ماب شوی. کوم وګورو فارټا هم خپل نه دا شتګردې په لیار کې راغلی دا خو او مونږ له دا سکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پرده وای
چې زمون سټوډنټان دلته راشي غټه فینانشل د پیسو مسله مالی حالات خرابې چې په اغه وجه باندې د دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولن لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره و چې ملاکن ډیویژن عام د مونګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملو شو. خدا فاټا یو سټوډنټان په دغه بیس باندې سکالرشپ ملو نشو. د خلکو باندې جنگ تیر شو، د دوه مالی حالات خراب شول، کورونه اوران شل، سکول اسپیټال اوران شو. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنیم نو پکا مغه باندې ایڈمیشن ملاو شي پکا مو پیسو باندې او چې کوم سټونه مون میډیکل کالج یونیورسټو کې پکار دا سټونه مون زګه اضافه پکې وشي دا 1973 نه دا سټونه مون مطلب ایکو خودل شویو مزب انجینیرینګ یونیورسټو میډیکل کالج نه خاص کر په دغه کې مون سټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زدکونکو دغه استونزو غختنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوي. نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځنی مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسې زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو ترڅنګ د ټولو قبایلی سیمو د زده کوونکو د استوندې می په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګي مرستيال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خو دی او په سر کې می تری و پختل چی. آزاد خان صاحب د خیبر قبایلی سیمه د زده کوونکو د اتحادیه مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسییشن دی هغه وی چې څومره زمونږ سکالرشپ مونږ ترا کړل کیږي هغه کم دی او په هغه باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي. نو داسې څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمې ډیمانډ دی یا مطالبه ده دا بالکل د دې صحیح ده چې ولې په دې نن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا د پوره کال تیرولو لپاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زه خو دا غواړی چې یره د سکالرشپ یو چې دوه چنده کو درې چنده کو. خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ډی پی ته وګورو نو په هغه ای ډی پی کې موږ سره دومره گنجائش نه چې هغه سکالرشپ موږ هغه دوه چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش موږ کړی دا سکالرشپ کتا سو یادې ماشومانو ته خو بخ پته دا سکالرشپ چې کومو دا سکالرشپ مخکې ډیر لګو
جی
مخکې به 1450 روپے بوي 1450 روپے نه دا سکالرشپ اوس موږ دې تر را سولې دي او هغه مختلف چې کوم نور ډیولپمنٹل سکیمز دي دا غي باندې موږ کټ لا ګولې دي او دا هر کال دا سکالرشپ موږ ور کړې دي.
نو
بالکل دا د مطالبه په ځای دا ان شاء الله کچرته مطلب دا چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکړي نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل دي.
ها دې سره تړلې یو بل خبره په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغه سره ډېر وظایف شته د زده کوونکو لپاره په خاص توګه د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کمی وظیفې دي هغه هم دې ته متعارف کی او دوی په هغه کې راون غاړي؟
اصل کې د نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي هغه میرټ سکالرشپونه شته او هغه میرټ سکالرشپونه کې زمونږ د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کول شي هغه باندې هم صدا سي پابندې نشته دي. او چې دا کوم موږ سکالرشپ خبره کوو دا خو موږ په میرټ باندې نه ورکو دا خو موږ هر هغه سټوډنټ ته چې دا د فاټا ډومیسایل دغه دی په فاټا ډومیسایل دی وسره هغه هر سټوډنټ ته موږ دا سکالرشپ ورکو. او چې تر څو پورې د نړۍ نور سکالرشپونو تعلق دي هغه هم فاټا سټوډنټ ته چې دغه دی اجازه ته فاټا سټوډنټ ته تل کمپیټ کوي او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې
ګوره. دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې سره سکالرشپ در کړی وي یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاونډیشن دی د هغې سره سکالرشپ وي.
نو فاټا ایجوکیشن فاونډیشن هم چې زمونږ خپل شته دی پنجاب ایجوکیشن انډومنت فند چې دی د هغې هم زمونږ سکالرشپونه شته. خو لکه څنګه دی نه مخکې چې ما عرض وکړو هغه هر یو سټوډنټ نه دی هغه باقاعده په کمپټیشن باندې دی هغه باقاعده په میرټ باندې دی او په هغه سکالرشپونو باندې د نړۍ چې کوم داسې دي چې ویل ریپیوټډ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی په هغه کې دی ته موږ اډمیشنز بیا آفر کوو. یو هغه لیمیټډ دی ادا سے ان لمیٹڈ اسکالرشپ سم ندی کنا نمبر 1 او نمبر 2 خبر اغا دا چا په میرٹ باندې
صحیح
اغه ایڈمیشن زم په میرٹ باندې دا غی خرچہ و بیا ټولا
بل آزاد خان صاحب دغه زده کوونکي دا وایي چې کم پروفیشنل کالجونه دي په پیښور پوهنتون کې یا نور ځایونو کې لکه د انجینرینګ کالج شو یا میډیکل کالج شو پاغې کې د هرې قبیلی سیمې په سطح په کچا باندې یو زده کوونکي ته ورکل کیږي کوټه. دا وایي چې دا ډیره کمه ده، په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لر کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کی جی دا چکم دا چې د ایجنسی په ست باندې یو وی ان کی تا ایڈمیشن ور کیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسی خپل ریزرو کوټا ده او یو نه ده هغه ډیر دی مطلب دا دی او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا غي خپل کوټا ده او میډیکل کې خپل ده، په انجینرینګ کې خپل ده او چې تر سو پورې د دې شي تعلق تیر دي سیتونو زیاتواله یا د ریزرو کوټا زیات اول چې دا چونکې زمونږ د وس کار نه دی او نه د دې سره زمونږ صدا سره خاص ریلیشن شته دی. واټر سیکرټریټ په لیول باندې دا شیزونه کیږي او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي نو په هغه کمیټیز کې لاغه شی چې دی هغه الته دا کې دی شي دا غیر ریکمنډیشن کې دی شي ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایت لیست دی شي ستار نشته.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو چې څومره زده کوونکي دي د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي او یو نور داسې ادارې دي چې غنان پروفیشنل دي خو په پیښور پوهنتون کې دغه ډیپارټمنټس دي نور دي، نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دي راځي کنه په دې لړکې هم سکوټه شته؟
شته جی، دوی د خپل کوټه هم شته په هغه کې مختلف ډیسپلنس چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې هغه کې مختلف ډیسپلنس کې د فاټ خپل کوټه شته او اوپن کمپټیشن باندې مرات لېشي هغه هم دی باندې سبار نشته.
بل آزاد خان صاحب چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مر سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې پاغې کې د استادانو د لیکچررانو د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډېر سخت کمې دي، لیبارټریانې پکې نشته نور دي، په دې لړ کې دا مطالبه د ډیرو مدو نه ده، نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی دی؟
دې کې اصل کې یي خبره دا ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي. په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دي هغه ډیر زیات دي او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي. خود آغی ریزن دا دی چی پا دیر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنس چی سم را دی خاص کرده مونگ دا ہائر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنس چی دی کالجز شو یا مطلب دا چی ہائر سیکنڈری سکول شو زمونگ دا فاٹا ڈائریکٹریٹ پا وست که دا پوستونا فیل کول ندی دا چونکه پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کی گی مونگ زیاد نزیاد دا خپل پوستونا چی دی دا مونگ لکا پا سکول سائیڈ باندی چی دی آغا مونگ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن تا خپل ڈیمانڈ ولیگو او په دغه کالج سایت باندې مونږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی خپل ډیماند ولګو چې به مونږ سره په فاټا کې په دې کالجونو کې په دې دې سبجیکټس او په دې دې سکلز کې کمی ده. نو مونږ ټوټلی ډیپند کوو په کالج سایت باندې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې او په سکول سایت کې په ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ډیپارټمنٹ کې پی باندې. دا د هغه مرزي دا چې هغه مونږ ته څومره پوسټونه راکړي. نو چې کم زمونږ ډیمانډ دی اوس به تاسو ته وښایم چې په کالجز کې زمونږ په سوونو پوسټونه خالي دي.
جی
په سوونو پوسټونه خالي دي خو چې کله بیا موقع راشي، کله پبلیسس کمیشن سلیکټیز راشي، کله پروموټیز راشي، نو زمونږ کچرتا یو څلويخ پوسټونه ډیمانډ دي نو هارډلی مونږ ته یو یادو پکې ملاو شي.
د دې وجه څه ده؟ لکه خلک
نږدې د دې نه خلک جی خلک جی جی بالکل خلک جی او دې لپاره خو باقاعده پالیسی ګورنمنت جوړ کړی دا هغه پالیسی پته نشته چې څنګه را حالانکه خلک خو به ضروري خبره ده چې هغه خو هغه ځای ګوري او بل په فاټا کې اوس کوم هغه فیسیلیټی ده چې په فاټا کې نشته. په فاټا کې هر هغه فیسیلیټی شته الله تعالی په فضل سره او د پاک آرمی په دغه سره تعاون سره او د پولیټیکل اډمنستریشن په افورت سره اوس په فاټا کې بالکل امن او امان دي. تاسو کوم یو کالج واخلئ په هر یو کالج کې امن او امان دي او د سټوډنټس ډېر زیات تعداد دی پکې. دا سوچ موږ سفر کیږي زموږ د سټوډنټ سټډیز دا صرف د سټاف د کمې د وجې نه سفر کیږي. الته زما کلاس روم شته، الته زما لیبارټری شته، الته زما کمپیوټر لیبارټری شته، الته ټیک ټاک انفراستراکچر شته.
آزاد خان صاحب لکه دا سټاف کمې د خود ډیرو مدونه دا مسله ده، نو د سټاف کمې دا ځکه نه پوره کیږي چې د پیسو کمې دي، خلک نزي که خلک شته نه؟
نه جی بالکل پیسو کمې نه دی. دلته په فاټا کې چې موږ څومره کسان دلته نوکری کو مونږ ټول پروونشل گورنمنٹ امپلائیز یو په فاټا کې آن دا بیسس آف ڈیپوٹیشن مونږ کار کوو بٹ وداؤٹ ڈیپوٹیشن الاؤنس نو سدانه د جګنی دلته نوی کسان برتی کیږي دا آلریډی برتی کسان چې دي دا پوسټونه آلریډی کریئیټډ پوسټونه دي دا پیسو کمی خو نه دا پیسې خو کچر ته یو سړی دی پروفیسر دے کا آغا پسوبے کی دے نو التم تنخواہ آخری او کا فاٹا کے دے نو دلتم تنخواہ آخری بلکہ دلتا تنخواہ لگ دا آغا صوبے نا زیادہ آخری زکر چی دلتا ان اٹریکٹیو ایریا الاؤنس چی دے آئی ایس کمپیر ٹو صوبہ زیاد نو منگو ہر وقت دا ریکویسٹ کا وہ اخپل ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ تا بلکہ اس ریسنٹلی منگو تا ڈیمانڈ لے گلے دے چیئر تاسو منگتا دا چی سمرا اس پا گریڈ 20 والا پوسٹ کا منگو گورو پا میل او پا فیمیل سائڈ باندھے نو مطلب ہے کہ آگے کے منگ سر 28 پوسٹ خالی پاتا دی 19 اسکیل پر سطح باندھے نو صرف پا میل سائڈ باندھے منگ سر 43 نئے با پوسٹ نا ویکینٹ پاتا دی دا ویکینسی چی کم دی دا ضروری خبال دا چیز منگ دا سٹوڈنٹس چی دی آگا سٹڈیز ایڈورس دی افیکٹ
خبال تا سر دا کمپیوٹر لیب او دا دی لیبارٹریز خبرو کا دا سپورٹنگ سٹاف ایڈوکیشن انسٹیٹوشن کی دا سپورٹنگ سٹاف دی سخت کمی دی لیبارٹری شتا سامانو نشتا بلڈنگو نشتا سٹاف پکی نشتا
نو ڈیفینیٹلی جلال څنګه تاسو ته ما خبر او کړل مونږ چې څومره زمونږ خپل د فاټا کیډر نشته دی مونږ سره کچرته برتی کولی شو نو مونږ په هغه پوسټونو باندې برتی کولی شو چې کم د سکیل 1 نه واخلا 15 پوری دی بیاونډ گریډ 15 یعنی 16 ته چې مونږ څنګه اوړو نو دا ټوله برتی به مونږ ته پروونشل ګورنمنت کوي پبلک سرویس کمیشن دے کئی نو چې هغه پوسټونه چې د 16 اینڈ اباو دی هغه کپ سکول سایډ باندې دی او کپ کالج سایډ باندې دی مونږ ټوټلی ډیپند کوو زموږ په پروینشل ګورنمنت باندې یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن ڈپارټمنٹ باندې مونږ ته په سکول سایډ باندې را کوي چې 16 اینڈ اباو دی
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستوندې محل
زمانت دے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی لن خبرونه لا بوريوال کا کړناورو
پینې مانی ویلی دوی غواړي چې پاکستان د ترګریز جګړه کې نور اقدامات وکړي او د سشکاري چې واشنگټن با پر اسلام آباد د فشار اوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځنګړي اقدامات اعلان کړي. د خبر د سپینې مانی بیان دی سارا سندرز بیګال رسنیو سره په خبرو کې کړی. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې دا ویل شوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرحدي ځواک پر یوه امنیتي پوسټه په برید کې 12 سرتیري ژوبل شوي. امنیتي چارواکو تیر شپه رسنیو ته وویل چې پرون ماښام دغه برید شوی. وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې. د بلوچستان وزیر اعلی د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټی او د خپل ځانګړي سلاکار امن الله نوتیزی له دندو لرې کړی دي. نواب ثناء الله زهری دا اقدام تیر ورځ له هغه وروسته وکړ چې د صوبای اسمبلی 14 غړو د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ چې د بکټی او نوتیزی ملاتړ ورته ترلاسه کړ. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نسی لرې کولای. جنرال رازق چې پرون په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استاد سره په خبرو کې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دند نه دی ټاکل شوی نو لری کول هم د دپه وینا د حکومت کار نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چانو زړورتیا ستایلې. دا نوموړی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایرانی چارواکو هغه ادارات کړې چې وایي روسي مظاهرې د ایران د دشمنانو لخوا ترسره شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه. نن د کرخه په غاړه خبرونه کې په دې بحث شوه چې 2019 کال د پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول د کتابونو لپاره څنګه بشیر غواخې درته وړاندې کوي. د کرخه په غاړه
د کرخه پر غاړه
د مشال ریډیو د کرخي پر غاړه خبرونه ته په خیر راغلی. ز بشیر غواخ ساسي کوربایم. نن د کرخي پر غاړه خبرونه کې پر دې غږی گو چې 2019 کال په عمومي ډول د پښتو کتابونو لپاره څنګه وو، څومره کتابونه چاپ شول او خلکو پر کوم موضوعاتو خبر شوي کتابونه ډیر لوستل. خبرونه کې را سره د ډیورنډ کرخي دواړو غاړو پښتانه لیکوالان او د کتابونو چاپونکي ملګری دي. دوی سره به خبرې کوو. دا وخت را سره صادق ژړک له کوټې ملمه دي چې په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم پښتو کتابونه چاپیږي دا غي پاړه به ور سره خبرې کوو. ژړک صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. څنګه 2019 کال څنګه وو د کتابونو په حواله په بلوچستان کې یا جنوبي پښتونخوا کې څه حالت وو؟
زموږ دوی ادارې دي چې یو پښتو ادبي غورځنګ چې ټول پښتانه له رامه سره بلد دي. پښتو ادبي غورځنګ په نوي امکاناتو کې په 2019 کې 15 کتابونه او درې څلور لمبه مجلې چې دي چې کتابي سلسله ده د پښتو ادبي غورځنګ، دا له چاپ را ایستلې دي. یو ژباړه ده محمد نعیم آزاد کړې ده لویدیش شریعت، یو د بل ژباړه ده په تاریخ پرون او نن، او دغسې ځینې نور کتابونه دي چې پښتو ادبي غورځنګ چاپ کړي دي. د دې ترڅنګ پښتو نړیواله مرکه چې په کوټه، پېښور او په ټول لوی افغان وطن کې فعالیت کوي، موږ 12 کتابه او یو د پښتونوالي په نوم چې یو کتابي سلسله مجله ده، هغه موږ د دوه ورځنی بل افغاني سیمینار چې ارواشاد محمد ګل نوري، ارواشاد سیپرامان سلیم او ارواشاد نور محمد ترکی په ویاړ د سیمینار را جوړ کړی وو. داغه په ویاړ د کتابونو موږ چاپ کړو چې په هغه کې د سیپرامان سلیم شعري مجموعه د وړو وړو خدایانو دی بندا کړم چې نایاب و نه پیدا کېده، او ملي انداره په لومړي ځل په ډېره معیاري کچا په ښه صحافت پښتو نړیوالې مرکې خپره کړه، او همدغه شي د نور محمد ترکی ناولونه په بیلابیل ډول چې د ځینو ملګرو هغه وخت اعتراض و چې د ځینو سریزو پاتې شوي دي، دغه سریزو سره دغه ناولونه او د دې ترڅنګ نور کتابونه په ځانګړي ډول درې د پی ایچ ډي ډیزرټیشن، یو زما خپله د پی ایچ ډي تیسیس، یو دا ډاکټر ظفر بخشالی یو دا ډاکټر ګلمیر اجلجه چې یو پر پز لرین ساکی باندې او یو خان عبدالله خان پر نصر او زما پر پښتو پښتنواله باندې چې دې ته شیزو دا کتابونه موږ د دې سیمینار په ځای په چاپ کړی وو.
نو ژړک سب تاسو چې کله دا کتابونه چاپوي تاسو ذکر وکړه د ناولینو او د هته د پی ډی د چړنو معیار مو څه دی؟
دا چې ډیر کتابونه چې د پښتو ادب غورځنګ یا پښتو نړیوال مرکه لاسرسي ورته نه وي، خو البته موږ کوشش کوو چې موږ هغه چاپ کړو. مثال و دغه سیمینارونه موږ کول دي په دغه خلکو آثار چاپ کېدل زوري زکه و چې دغه ولسته ورسیږي. د دې ترڅنګ چې دغه نوې چړنې شوی دي دا ډېر مهم کتابونه دي چې څوک د پی ایچ ډی څلور کاله درې کاله خواري وکړي دغه تیسیز ولیکي دغه چاپ کول ډېر لازمي دي. له بده مرغه په پښتو کې دغه یو دود راغلی پی ایچ ډی وکړي، ډاکټرا وکړي، ماسټري وکړي، تیسیز ولیکي، خو تیسیز چاپ کوي نه. دغه دود چې دی زه په خپل غندم.
ژړک صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه د ترکی د ناولونو مو وکړه، هغه ډیر زیات نایاب یو قسم ته ګڼل کیږي، په خوا چاپ شو بیا نو بیا اوس بیا چاپ شول، په بازار کې خرڅلاو څنګه وو؟ دا کتابونه خلکو واخیستل؟
دا ژوند له بده مرغه د پښتو کتاب هغه څنګه خرڅیږي لکه چې کوم پکاري بیا دلته جنې دا یو یادونه زکومه چې دلته جن خلک دی هغه خبرندوی ټولنې دی هغه چې خپل کم شي چاپي هغه په دکانونو کې ږدي، له دې نورو ټولنو سره دغه همکاري نه کوي چې کتابونه چاپ شي، دا کتابونه کښېږدي یا په خپل الماری کې ځای ورکړي. دا مشکل هم له دې نورو ټولنو سره شته.
ښه، او یو اوریدونکی موږ سره دی، هغه سره به ور شو، هغه ګورو چې څه پوښتن لري بیا به تاسو سره شو. ستړی مشه، څه خبره کوي؟
محترم سلامونه تاسو همدارنګه د مشال رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر په مینه وړاندې کوم، او تاسو محترم ملما ته هم ډیر سلامونه وړاندې کوم. سید فاروق زازه هم د ضلع هنګو دوه وینه ان لکه څنګه ملما یادونه وکړه په دې برخه کې چې دوی د پښتو په برخه کې کتابونه چاپوي، دوی سره خپل اداره ده، دې سره سره دوی د ځوانانو د مطالعې ته تشویق د پاره کوم سیمینارونه کړی دي کدی هغه یادونه وکړي.
ښه، صحیح شو. ډېر مننه زاده صاحب. ژړک صاحب، د دې اوریدونکو پښتنه ک مونږ دا سه وکړو چې لکه تاسو ګیره وکړه چې پښتانه کتابونه ډېر نه لولي، نو دا دود څنګه جوړې دی؟ شي
دې خو غواښب خبره داش ده چې د پښتون وطن د جغرافي په لحاظ پښتون دی، لبا د مرغه د دوران کرشي کوز خواته چې وسنۍ پاکستان نیمېږي، دې چې په زیاتره ځایونو کې پښتو د دفتر ژبه نه ده، د مکتب ژبه نه ده، د پونتون ژبه نه ده، موږ ډیرای خلک پښتو وایلی نه شي، نور شي پښتو وایلی نه شي، دا یو مشکل. او په اوسنی افغانستان کې دا د مشکل نشته، خو البته د پښتو سره مینه خپل یو قومي جذبه غواړي، سیاسي ګوندونو ته، د دې تنظیمونو ته، په کلتوري ټولنو لپاره کار دی چې د ژبې د پرمختګ لپاره په خلکو کې
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
نصیر احمد احمدی صاحب موږ سره له کابل راغله، د هغه سره به خبرو کوو. احمدی صاحب د پښتو ژبې مشهور ناول لیکونکی دی، اوریدونکو ته کومګ وایو، او د یو کتاب بلکې څو کتابونه ډیر مشهور شو، خو دا روسي کوم کتاب چې د بغدادي پیر په نامه باندې هغه بیخي ډیر مشهور شو، په انټرنیټ باندې خلکو دا غي پاړه ډیر مثبت تبصرې وکړي. احمدی صاحب پروګرام ته سړی مشه یو کداره ته وایي چې 2010 کال ساسو د پاره د لیکوال په هيسته لیکوال په توګه څنګه وو؟
سلامونه تاسو ته، د ماشال رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دلته په افغانستان کې په 2010 کال کې تر کومه ځای د معلوماتو رم ډیر کتابونه په دغه کال کې چاپ شول. او دا یو شل زیره یو په تیرې به د پښتو ادبیاتو لپاره، په دې کې شعري ټولګي وي، داستانونه وو، او په دې کې ناولونه ول. لنیکه مرغه تر کومه ځای ته پوهېږي نو دغه شخصي ارتباطات له ملګرو سره دین، دغه سې ملګري دي چې هغوی په دوی ولایاتو کې غټې غټ کتابخانې لري، کتاب پلورنځي لري، نو دوی نه یوازې داسې کتابونه چاپېده کړي، دوی وویل چې دغه کتابونه ډېر چاپ شوي دي. دا د کتاب مینوال دومره ډېر وو چې کله کله ور به دوی په هغه کتابونو پسې نه سوای رسېدی. تاسو خو معلومه ده کتابونه یوازې مثلا په کابل کې او په جلال آباد کې او په ځینو نورو ولایتو کې چاپی جاداس ولایت ته تیزی ال سچالته چاپخونی نسته نه نور ولایت نه به ور واره نو دوی دا خبره کوله وای کله کله ور مونږ به مثلا 500 ټوکا سل ټوکا یا یو کتاب راوړ نو دا کتابونه به خلاص ول نو فکر کوم چې په دغه ورسیو 15 کلونو کې کوم حساب وکړو په 2018 کال کې به تر ټولو کلونو ډیر کتابونه فوت مجموعه نه یعنی دغه 2018 کال کې به تر نورو کلونو ډیر کتابونه چاپ شوي.
ښه، او د احمدي صاحب تاسو د خبرو وکړل چې په لرو پرتو سیمو کې پخوا خو دومره د کتابونو مینوال دومره نه و، اوس چې د کتابونو ورزی سل یو نیم سل 200 ټوکه چې ورشي هغه زر ختم شي، د دې مطلب آیا دا شو چې خلک اوس د مطالعې شوق لري، کتابونو باندې پیسې ورکوي؟
دا د څو کې په افغانستان کې لنی کمر غلوس طبقه ډیر اسول خصوصا ځوانان زیاتره له مکتب او فنون فارغ اسول اوس په خپل خو کتاب نه خرڅې دی خو چان نه لوس څوک نه وتبیل ولي کتاب هغه څوک لولي چې هغه لوس یا اقل مکتب یا لیسای ویلی یا دا غیلات بل خبره ده چې اوس دوی خبرې اوس د انټرنیټ او یا د نوې کتاب چاپ سي نو هغه طبي خبره ده چې خلک لولي خو په انټرنیټ کې د مشهوري ور کوي دغه کتاب هغه شیګنی بیانې نو هغه کتابونه چې فرضاً ډېر صفاتمه په انټرنیټ کې یا نورو ټولنیزو شبکو کې سوي خامخا دوی توجه جلبوي نو دوی په ترلاسه کوي. او بل خبره دا ده اوس زه خپله د غزنی دی ولایت یم، هلته 15 کاله مخکې که کتابخانې وي ډېرې کمې وي او هغه کتابونه پکې خرڅېدل چې هغه فرضاً دغه په نورو ژبو کتابونه ول، فارسي کې ډېر کتابونه ول او خصوصا دغه په ادبي برخه کې کتابونه کم ول. همدا اوس د معلومات لرم چې غزنی کې څو کتاب پلورنځي جوړې شوي دي. کتاب پلورنځي چې دا جوړېږي دا په دې معنا باندې چې تاریخستون کې لري نو اوس دوی له یو بل سره روابط لري، هر کتابخانه دغه د کتابونو خپرونکو ټولنو سره دوی روابط لري، دوی خپل ورغواړي هغوی ورسوي نو دغه هم یو علت کېدای شي. او بل علت بیا چې خپل دغه ځوانان چې دي اوس له دغه کتابونو سره ډېره علاقه لري، فرضاً پخوا به و که یو څوک مکتب کې یا پلیسا کې و یوازې به یې هغه د مکتب کتابونه ویل. زه په عمومي توګه بحث کوم کتابونو باندې، هغه که ادبي یا د ادبیاتو په برخه کې یا فرضاً نور علمي کتابونه وي. همدغه په 2018 کال کې پښتو ژبه باندې ډېر علمي کتابونه چاپ شول، دغه کتابونه چاپ شول چې پوهنتونو کې هغوی محصلین لولي، د هغوی لپاره وژباړل شول، چاپ شول، ولیکل شول، چاپ شول. نو یوازې د ادبیات برخه کې نه ده، په نورو برخو کې هم دغه لاسته راوړنې شته. 2018 کال کې
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د کرخه په غاړه خبرونه اوري، او نن پکې موږ د ډیورنډ کرخه دواړو غاړو ته د پښتنو لیکوالانو او د پښتو کتابونو په اړه خبرې کوو. موږ سره له کابل نصیر احمد احمدی چې یو مشهور ناول لیکونکی دی، هغه را سره دی ټلیفون په کرخه. احمدی صاحب، ساسو کتاب بغدادي پیر ډیر مشهور شو، د دې وجه څو؟ یو خو د کتاب محتوا متن هم و، خو بیا په انټرنیټ کې دې ته ډېر مارکیټینګ هم وشو. تاسو ګڼئ چې دغه انټرنیټ او د چاپیدونکي څه مواد چې خپرېږي، کتابونه دي که مجلې دي که نور څه دي، دا هم یو ښه تعلق سره لري، ښه ارتباط او تماس لري؟
بالکل، د بغدادي پیر سید ډېر مشهور سو، خو یا ویل دا و چې بغدادي پیر ناول د امان الله خان په ژوند باندې، د افغانستان پخوانی پادشاه د هغه په کارنامو باندې، د هغه وخت همدا یو تاریخي ناول ده. دا چې کله چاپ نو له دې لنډ وخت راوروسته دغه د افغانستان دغه د استقلال یا د ازادۍ ورځ 28 بیاسد، نو له دغه ورځې سره دغه ډېر داسې اړخ یې لګاوه، ځکه چې دا ناول د امان الله خان په اړه و. او امان الله خان هغه څوک و چې په 1919 میلادي کال کې انګریزان آزادی واسطه، نو دغه ورځ سره دا سره نژدې سول. همدغه ځینو خلکو چې ولوستل هغه په فیسبوک کې، په نورو شبکو کې، انټرنیټي شبکو کې، بس خلک سره ملګري دي، یو بل خبر کړل. یعنی دا ډېر رول یې درلود، یو خو دغه 28 د اسد ولا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ. او بل څنګه تاسو وویل اوس موږ پښتو ژبه کې ډېر دغه کتابونه لرو چې هغه واقعیا ډېر ښه کتابونه دي، په لوستلو ارزي. یو څوک یو څه ورنه زده کولی شي، یو انسان ته نوی فکر ورکولی شي، د ژوند په هره برخه کې هغوی استفاده ورنه کولی شي. یوازې دا نه ده چې مثلا یوازې بغدادي پیر درس ډېر نه ونه نور په دې برخه کې موږ ډېر کتابونه لرو، خو ستونزه دغه ده، مشکل دغه ده چې خلک خبر نه دي او دغه د بغدادي پیر په مشهورتیا کې همدغه انټرنیټ یا دغه انټرنیټي شبکو فیسبوک دغه ډېر رول درلود. اته په یوه ورځ باندې یو انټرنیټي سایت یو چا په دغه کې داونلوډ کتاب اچولی و، بغدادي پیر یولس زره اته سوه څو نفرو دکې یاد نه دي، خو د یولسو زره او دولسو زرو په منځ کې یعنې په یوه ورځ کې دا کتل سوی و په دغه یوه سایت کې.
احمدي صاحب په دې باندې به خبرې وکړو او د دې د یو نقصان هم لري دا کتابونه په انټرنیټ باندې اچول. موږ سره له کابل اسد دانش راغلی دی او اسد دانش د ډېر وخت راهیسې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي د دانش خپرندوی ټولنې د خوانه، هغه سره به خبرې وکړو. دانش صاحب پروګرام ته ستړی مشه، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راته راکړه. که تاسو راته ووایئ چې دغه تیر کال 2018 کال د پښتو کتابونو لپاره څنګه و، تاسو څنګه ډېر کتابونه چاپ کړل که لږ، څنګه و ستاسو په نظر؟
مننه ګوښه، زه به موضوع ته راشم. تیر کال خو ډېر بد نه و، موږ یو تقریبا شپېته شاوخوا کې او یو شاوخوا کې نوي کتابونه چاپ کړي دي چې په هغې کې ډېرې ژباړې دي، بد کال نه و. هر حال لکه څنګه چې پخوا و هغسې زه فکر کوم د یو کال دوه یو څه د کتاب د چاپ کار ټکنی شوی دی، خو بیا هم 2018 کال زمنګ د پاره بد کال نو نظر شپارس ده، ځکه شپارس موږ ډیر خراب وو. یو څه د پېښور نه چې زمنګ را مکمل راتګ وو په هغې کې مصروف وو، یو څه نورې ستونزې وې، یو څه دلته هېواد کې هم داسې د کتاب د چاپ زمینه مساعده نه وه. نو 2018 کال بد نه و، انشاءالله په 2018 کې هم هوډ لرو چې ډیر کار وکړو.
دانش صاحب د دې وجه څه ده، د خوالي او د بدوالي وجه څه یې؟ مثلا ځینې کالونو کې کتابونه ښه خرڅ شي او ډیر کتابونه چاپ شي، ځینو کې بیا داسې نه وي، د دې علت څه ده؟
یو غټ علت خو دا ده، موږ بار بار دا خبره کړې ده چې دلته زمونږ د حکومت اطلاعات فرهنګ یا معرف وزارت دی فکر کوم کتاب ته فنډ نه لري، دا فنډینګ ورته نه کوي چې دی خپرندوی ټولنو نه کتابونه واخلي. کتابونه موږ نه وانخیستل شي نو زمونږ هغه د تشویقي دغې خرابېږي. موږ سره اوس کتابونه ښه ډېر پراته وي خو ډېر نه نشو چاپولی، ځکه چې هغسې چې پخوا به مثلا موسساتو یا حکومت به ډېر کتابونه اخیستل، کتابخانو ته عامه کتابتونونو ته به یې لېږل، دې کلونو کې هغه قصه نه وه. سږ کال صرف اطلاعات فرهنګ زه فکر کوم 2 میلیونه روپۍ درلودلې، نو نه پوهېږم چې هغه چا راته وویل چې هغه هم دې بل کال ته انتقال شولی په بودیجه کې، چې یعنې په خپل وخت کې ونه شو کولی چې دا کتابونه واخلي. که دا کار شوی خو بیا هم ښه کار نه دی شوی، او که نه په خپل وخت کې اخیستي خو ښه ده. یعنې د خپرندوی ټولنې یوه خبره خو دا چې خپرندوی ټولنې هم ډېرې شوي، کتابونه ډېر چاپېږي، پښتانه کتابونه یو څه کم لولي، دا هم یوه خبره ده. خو حکومت باید دې ته خاص توجه وکړي چې موږ کوم کتاب چاپو د هغې نه د هر کتاب نه مثلا 300، 400، یا 500 خپلو عامه کتابتونونو ته ولېږي، موږ نه خریداري کړي.
او دانش صاحب کوم کتابونه خلک ډېر لولي؟ شعرونه پخوا ډېر چاپېدل، یوازې شعرونه خلک ډېر لولي که نه نور موضوعاتو باندې هم خلک کتابونه ګوري؟
نه، اوس چې نه کتابونه ډېر چاپېږي خلک ډېره هڅه کوي چې ښه کتاب وګوري، که ښه شعر یې هم لولي، که ښه ناول یې هم لولي، که ښه لنډه کیسه یې هم لولي، که ښه ژباړه یې یا په نورو برخو کې هم. خو اوس یو څه ډېر چې کتابونه لوستل کېږي هغه د محصلین دي چې خپلو موضوعاتو دپاره استادان اکثر استادان اوس داسې کوي چې یو شاګرد ته 3، 4، 5 کتابه یا شپږ کتابه په یو سمستر کې وایي چې دا به ګوري، نو یو څه علمي کتابونو ته مخه شوې ده.
او دانی صاحب مخکې احمدي صاحب خبره کوله چې د ده کتاب ډیر زیات په انټرنیټ باندې ولوستل شو، دا د انټرنیټ باندې د کتابونو اچول خصوصا اکثره خلک په پی ډی اف کې واچي بیا د غزن له خلک ډاونلوډ کوي، دا په چاپي کتابونو باندې څومره اغیز کوي؟
دغه قصه چې په انټرنیټ کې دا صرف دې ډاونلوډ کوي، لولي نه دا خلک. ما لیدلې ډیرو خلکو نه ما پوښتنه کړې ده او دا معلومات مې کړی دی چې دی دغه انټرنیټ نه چې ډاونلوډ کوي دی لولي که نه.
صرف دې ته خوشاله دي چې را سره دی بله ورځ ته نه ځي. ما بله ورځ هم په یوه مرکه کښې دا خبره وکړه، ما سره تقریبا 40-50 زره کتابونه په یو هارډ ډیسک کښې مې ساتلي وو چې هغه زما کمپیوټر سره ټول هغه کتابونه لاړ. زه ورپسې اوس خفه یم، خو هغه کوم کتابونه چې زه
لرم
کوم کتابونه چې زه اوس په لغمان کښې مثلا دانش فرهنګي مرکز کښې لرم 10 زره 40 زره ټوله کتابونه دي، هغه به انشاءالله یخي تر 50-60 کالو پورې به نور هم زه به یم یا به نه یم، خو هغه به کتابونه به یشي.
ښه دانش صاحب، تاسو مریض هم یو وخت مراد راکړی، یو اخري پوښتنه به تاسو نوکړو بیا به تاسو ته رخصت درکړو. دا کوم تخنیک کی خبره کو کو مشینونه دي مثلا د په د چاپخانو کې تاسو د پیښور نه خپل ارت سره وړل کابل کې مو کدل ته خامخا مصرف هم کېدې شي بډيري په کابل او په پیښور کې وسم زنی کسان زی د دې ځنه کتابونه وړي په پیښور کې لاور کې چاپي، دا تخنیکی اړخ څومره مهم ده، دې د پر څه باید وشي؟
وانه د دې چې دا خو دا خبره مونږ ډیره وکړه چې مشکل دا دی چې افغانان تر اوسه پورې دا مدوره او په دغه نظر ورته نه ګوري چې خپل زوی کښېنه یي دلته کار وکړي چې د دې لارې وخوري. هغې ته مونږ یو یو واټن شته دی دې خبرې دپاره یا دې کار دپاره، نو په دې باندې کار روان دی. مونږ تر اوسه د ګاونډیانو مقابله څنګه چې په کار ده هغسې نشو کولی. دا به هغه وخت وشي چې مونږ دلته افغانان تشویق کړو چې کار زده کړي، پوه شي چې دغه هم یو صنعت دی، یو کار دی، دغه لارې نه هم خلک ډوډۍ خوري، نو بیا به دا مسله حل کېږي. دا به یو څه وخت نور هم اخلي.
ډېره زیاته مننه دانش صاحب، تاسو په مریض ځان مونږ ته وخت راکړه، ډېره مننه ستاسو. اورېدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږې کرښې په غاړه خپرونه کې په دواړو خواو کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د پښتو کتابونو پر حالاتو خبره کوو چې 2018 کال څنګه. احمدي صاحب، تاسو که زموږ آواز اورئ، دغه د انټرنیټ باندې د کتابونو چاپول تاسو ته څنګه ښکاري؟ اوس تاسو کتابونه هم په چاپي بڼه چاپ شوي دي، هم په انټرنیټ باندې خلکو ولوستل؟
فکر کوم دا په افغانستان کښې دغه د کاپي رایټ سیستم دا نه عملي کېږي، نه پوهېږم شته که نه شته، خو نه عملي کېږي. که چېرې فرضاً دلته یو ناشر شي یا یو ټولنه شي که وغواړي چې هغه د یو چا کتاب چاپ کړي، نو هغوی به خپله ګټه کښې ویني. هغوی 2000 یا 3000 ټوکه کتابونه چاپوي. د دغه کتابونو یوه دوه یا درې میاشتې وتلې چې بیا یې سافټ کاپي انټرنیټ ته پورته شي، بیا هغه کتابونه څوک نه اخلي. دا په دې خبره ده چې خپله د کتاب ناشر ته تاوان لري، له اقتصادي اړخه تاوان لري. خو که له بل اړخه موږ وګورو، له بل اړخه عامو لوستونکو ته بیا دا فایده کښې ده. فایده په دې معنا باندې اوس دلته په افغانستان کښې ډېر کسان دي، فرضاً دې د پوهنتون محصلین دي، د لیسې زده کوونکي دي، د مکتب شاګردان دي، هغوی دومره وس نه لري چې په یوه کتاب باندې 150-200-300 افغانۍ دغسې ورکړي. نو اوس دلته انټرنیټ اسانه ده، انټرنیټ بیا به کتاب ته پکې ګورې، دغه سیم نه ده لکه ویډیو چې ډېر انټرنیټ مصرف کړي. نو کتاب یوه دوی ډاونلوډوي یا همغلته خلاصوي په هغه پاڼو کښې، دوی په ډېر ارزانه او په ډېر سهولت سره دوی لولي.
مننه احمدي صاحب. دا نیازک خان موږ سره د ټېلیفون په لار راغلی دی، دی په خیبر پښتونخوا کښې خصوصاً په ملاکنډ کښې ادبي هلې ځلې کوي. نازک خان، ستړی مشئ خپرونې ته، او که دا راته ووایئ تاسو دپاره 2018 کال څنګه وو؟ تاسو په فیسبوک باندې هم یوه خپرونه لرئ، ستاسو د شاعرانو لیکوالانو سره ډېره ناسته پاسته ده، د کتابونو په حواله څنګه وو 2018 کال؟
اول خو ډېره ډېره مننه ستاسو چې په دغې خپرونه کښې مزه له ځان سره ملګری کړم. او 2018 خو د لیکوالانو دپاره څنګه چې زموږ ورور خبره وکړله چې په کتاب په حواله باندې، دا زه به لږ وضاحت ورسره وکړم چې د اکمل لیونی یاد دی په خیر وي، د هغه نه یو وارې اوس د 2018 کښې ما پوښتنه وکړله چې اکمل صاحب، تاسو خو د کتابونو بنجارې یې مختلفو زګونو ته ټولنو ته، یا چې کوم ځای کښې غونډو کېږي، نو هلته تاسو له ځان سره دغه د کتابونو دغه ګاټلۍ د ځان سره وړئ او هلته پښتنو ته دغه کتابونه خوروي او دغه خلک یې اخلي ګوري. نو څه مخصوص یې کتابو سره په دوه پښتانه اشنا شو که اشنا نه شو، نو په خندا یې راته ووي چې نیازک خان، هر څه خو تا په اور باندې لګولي دي، ما یې هغه څنګه وي هغه داسې چې خلک به په معیار شاعري پسې کم انتخاب شعرونه چې وو څنګه چې زمونږ مشر خبره وکړله، هغه به پسې به کتاب کتو او هغه دلته اوس په دغې د وصال په مازدیګر کښې په دغې خپرونه کښې دغه خلک نیغ په نیغ وګوري، د دغې نه هم خوند واخلي او کتاب څوک نه اخلي. نو ما ورته دا خو ما ستاسو په کار باندې بیا بوج اچولی دی، دا خو زه بیا ټیک نه کوم. نو ویې خندل چې نه، خلق لدی سره اوس کتابونه هم اخلي ځکه چې خلق د کتاب سره کاشنا کیږي نو هغه ته تصور خودل غواړي چې دوی څه وګوري څه وویني نو پس لاغې نه بیا پښتانه کتاب اخلي او پښتانه چې یو کتاب ته ور دی کنه دوی په دغه کې صرف سوچ کوي چیرې کتاب واخلم کوا نه اخلم نو چې دوی ښه شاعري اورېدلې وي کتلې وي نو بیا دوی کتاب خو په مینه باندې اخلي نو ضرور لسم خو زموږ لپاره ډېر ښه کال و بهر هېوادونو کې تاسو به یاد کړم تاسو هلته ژوند کوئ نو د کتاب راغوښتو دپاره اوړو دپاره هغه تېره ورځ مې ډاکټر صاحب الله به خدای بخلې زیار صاحب یو کتاب و هغه ما ټي سي ایس ته وړو ما دا زو پلانکي ځای ته لېږم نو چې حساب یې پیو کړو نو ما ته وایي چې په دې باندې به 2200 روپۍ خرچه ستا راځي کتاب د نیټ له لارې ڈاؤنلوڈ شو بیا په مختلفو ملکونو کې زمونږ پښتانه رونه وګوري نه داغه استفاده هم کولی شي خوندونه دې ماغه سره شي او آسانه باندې هغه ته ورسیږي
صحیح نه ځکه تاسو په دې موضوع کې به لګي خبر نورم کوو زه د احمدی صاحب نه پښتنو کوم احمدی صاحب یو مسله چې دا د لروبر د لستونکو په حواله هغه د پښتو د لیکدود مسله ده دا اوس پر نه د حل شوی په پیښور کې ځینې لیکوالانو په یو لیکدود باندې کتابونه چاپی په کابل کې په افغانستان کې په بل لیکدود چاپی د دې د پاره څه کې دي شو کنه تاسو وایئ چې دا بخپله طبيعي او حالت ته دا بخپله خلق کتاب لولي نو د سر بزان بلدي
زه فکر کوم دا ډیره مهمه مسله ده اوس هم نه ښه خو شپږ میلیونه پښتانه نه مستر ته پښتو زما موږ را کو نه په نظر کې ونیسو او دلته په افغانستان کې هم دغه څه چې فرضاً ځینې کسان دي دلته دوه غلي فرضاً ځینې کسان دي هغه په قندارا یا کوټ خلک هم په همدغه لهجه باندې څه خبرې کوي په همدغه لیکدود باندې هغه څه لیکنې کوي ځینې بیا چې دي په همدغه دوی معیاري لهجه ورته وایي همدغه د مشرقي دغه د کتابونو کومه سي مکتب کتابونه هم دي خو زه په دې نظر یم چې کتاب چې دا یوازې یو څوک د یوې سیمې لپاره نه لیکي نه د یو ولایت لپاره لیکي کتاب دغسې یو څه ده چې فرضاً که یو څوک فرضاً د قندار کې یي هغه کتاب لولي نو د هغو لپاره هم باید ولیکي په دغسې ژبه باندې او دغسې یو څوک مثلا پېښور کې وي او هغه لولي هغه هم دغسې کوم مشکل کې پېښ نه شي
او بل نازک ده په شاعرۍ باندې لکه څنګه چې احمدی صاحب خبره وکړله دا د دوړو خو ته چې کوم حالات روان دي کوم جنگ چې روان دي دیم په شاعرۍ باندې ډیر اغیزه کړی ده تاسو اوس د ډاکټر صاحب خالق زیار کتاب چاپ کړی دی دغه په شاعرۍ کې تاسو ګورئ کابل قندار جلال آباد پېښور مختلف ځایونه به کې یاد کړی دي نو دی حالات د پښتون لیکوال یو څه سره یو ځای کړی نه دي
ډیر زیات یو ځای کړی دی او دغه په شاعرۍ کې هم او د نور ملګرو په شاعرۍ کې هم لکه زمونږ د لوی کور افغانستان خبره یا زمونږ د پښتونخوا دلته چې دا کم حل روان دی نو دغه خبر ډاډه په ګوته کړی دی دغه کتاب باید چې تاسو به کتلی هم وي خپله نغمه ډاکټر صاحب پکې داسې شعرونه ویلي دي چې هغه ډېر ښه خلک هغه خبره په مزغو تازړه ذهن ته هم نشي راوستی او هغه د قلم د جیبې نه ویستلی دي نو دا ډېر کم رغه او د ډاکټر صاحب هغه دوه شعر غزل خو یې پوره دی اخلم په یو غم پسې بل غم زما زوب کور د لوري د سنم زما او لار د حالات دړونی وي اوس پمند نظم په قدم زما او لار ک درنی دي ک خونخوار دي کړم د جوان په سر قسم زما او جاړم خپل ټوټي وجود ته زی په زی زیارت کابل ته په تور خم زما
ډیر عزت من احمدی صاحب تاسو مونږ سره راغله نزدک خانوم مونږ سره ډیر عزت من اوریدونکو د کرخه په غاړه خبرونه په همدې ځای پېتر رسیږي زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو به شک چوه
زینا ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ